څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبت شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یو بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښه والي احساس لري.
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی رادیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 4 ورځنی سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه چې د تلی یا میزان 14 ده په کابل کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د ایران حکومت ایرانی الاصل فرانسوي څېړونکي فریبا عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشي کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکل یې وروسته له دې خوشی شو چې په پښه کې یوه الکترونیکی کړۍ ورواچول شوه او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او همدارس حقیقت سره.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي.
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر او خډبي کښانم د دغه مشرانو کاپی کوي.
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي؟
پر کور کې جنجالي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خډول د حل کېدو په خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه غوښته ورسره ومني، یو څه زړښتونه دی ومني ورسره.
د تاندې څنګ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشران فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستی. د ننګرهار اوسیدونکو جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیمات څخه محروم وي نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمر نیمګړتیاوي پیښیږي او دا بیا آینده کې هم دغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپل هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر وخو ډب وي کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرته وي خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د یخو ډب جرت پیدا کوي او همدغه جنجالونه یې روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کیږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدی کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه زموږ هم د شاید یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا فشار نه ټول پاتې وو. کینه مې ټول سره اخیستې وه، لکه چې عادت شوي وو تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته. موږ ته زور راکوو یا پرویشي ویشتلو بیا هم فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کې دا اوس موږ ورته وایي چې دغه لاره هم ښه ده یا دغه هم بده ده. وای نه، زه خپله په خپل زړه اوس خو موږ د دوی دښمن نه یو. پخوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته.